اوریدون کو د مشال بیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت 3 بجې شوی. په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات او پر انتخاباتو چړنی لرو په دې غړي کې په پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په عدالتي کمپلیکس اهم راپورونه لرو او نور هم یو شمېر موضوعات په دې غړي کې اوریدل شي. خو تر هڅه مخ کې لملیح امزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
السلام علیکم ټټول اول پامو کړی د خبرونو سټ پتا. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې. وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې دویم لاکډاون نشي زغملی. او په آسترالیا کې د نومبر دویم برید په تړاو 14 مشکوک کسان نیول شوي دي. تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې. نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایي دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو شمیر روان دی. په پنسلوینیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کېږي او نتیجې را روانې دي. په دې کې د لکونو په شمیر کې هغه ووټونه هم دي چې تر انتخاباتو مخکې د ډاک په ذریعه ورکړل شوي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نوماندته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 200 او یا ووټونه پکار وی. بلخوا د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ویلی چې په باوري کمپین یې د خپل هدف په لور روان دي. دا وخت انتخاباتو نتیجې په مهمو ریاستونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن شامل دي. په دغه دریو ریاستونو کې بریا به د بایدن د کامیابی لپاره کافی وي. ولسمشر ټرمپ چې تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بیل شواهد داسې اشاره ورکړي وي چې د ډاک په ذریعه د ووټونو په زیاتېدو سره ممکن ده په فراډ یا دھوکه کې زیاتوالی راشي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د بریا دعوه کړې چې په ځینو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. نوموړي د خپل دعوې په دفاع کې د شواهدو وړاندې کولو پرته ویل چې دا د امریکایي ولس سره دھوکه ده. په انتخاباتو کې د ولسمشر واک نه لري چې د خپل بریا دعوه وکړي، ځکه چې په هر ریاست کې انتخاباتي چارواکي نتیجې اعلانوي. جو بایدن په ټویټر لیکلي چې دا زما یا د ډونلډ ټرمپ اختیار نه دی چې د دغو انتخاباتو د کامیابۍ اعلان وکړو. امریکایي ولس د نومبر په درېمه نه یوازې د دې هېواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه وکارولې، بلکې د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. نن سهار په سینټ کې دواړو ګوندونو له یو بل نه هغه چوکۍ په خپل نوم کړې چې مخکې د دوی په لاس کې وې. په دې سره د ډیموکراټانو هغه هیلې کمې شوې چې په سینټ کې به له ریپبلیکن ګوند نه اکثریت واخلي. امریکایي رسنو په کولوراډو کې د ډیموکرات ګوند د ډینور ریاست پخوانی ښاروال جان هیکن لوپر د هغه مقابل د ریپبلیکن ګوند سینټر کوری ګارډنر پر ځای کامیاب وګرځولو. په الاباما کې د فوټبال پخوانی روزونکی ټامی ټوبرویل د ډیموکرات سینیټر ډګ جونز ته په ماتې ورکولو سره د ریپبلیکن ګوند لپاره چوکۍ وګټله. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی، ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. دا ځل د سینټ لپاره په 15 چوکو انتخابات کیږي. ریپبلیکنز په سینټ کې د خپلو 15 چوکو دفاع کوي، او بلخوا بیا ډیموکراټان هڅه کوي چې خپل 12 چوکۍ بیرته وګټي. د نومبر په 14 سهار مال امریکایي رسنو په 100 سیټونو د ډیموکراټانو په 14 غو د ریپبلیکن ګوند د کامیابۍ وړاندوینه کړې. په نورو هغو سویل تر وخته مخکې بللې. یوازې په الاباما او کولوراډو کې د سیالو نتیجې هغه ابتدایي پایلې دي چې دواړو ګوندونو پکې له یو بل نه چوکۍ ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولي شي او نه هېواد دویم ټولبند یا لاکډاون زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 500% رعایت ورکوي. د هغه په خبره په دې سربېره به د راتلونکو دریو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی ورکول کیږي. د اروپایي هیواد آسټریا چارواکي وایي د غبرید په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سباستین کورس یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و. د نومبر په دویمه ماښام مهال په سرخار ویانا کې د دې په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي وو. هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په درېمه په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و، ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري وو. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي وو. پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسټریا او شمالي مقدونیا غبرګ شریعت یې درلود. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې ملیح امیرزاده وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د یو کارپو وایي په امریکا کې دا وار ډیرو خلکو په ولسمشریزه انتخاباتو کې برخه واخیسته.
صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلاره لري، جو بایدن هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلاره لري، نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم تا تګلاره.
په پاکستان کې یو کارپو وایي
یار جی زخو د دې قائد هم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي.
یو کارپو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د تحریک په اړه وایي
لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراتیک موومنټ چې دی نو دا چې زه ورته ګورم اول ور داسې معلومیږي چې دا د اسټیبلشمنټ د سپورټ بغیر دا وخت دا موومنټ روان دی.
او یو مدني فعال وایي په قبایلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس په جوړولو خوشاله دي، خو
نو عدالت بلډینګ به هم جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولګي، خو وسرا وسرا دا په کور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په امریکا کې د 2020 زیږدیز کال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې، نو بل خوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کېږي. پړې نور حل احمد شاه زمیرا کوي.
I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخت سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه شایي ورځې واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپل ووټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome.
بل خو ولسمشر ټرمپ دیموکراتان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅه تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپل ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو لمخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کاش ته په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریز انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګه ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 وروسته تر ټولو لوړ دی. دا هغه په وینا د ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځان سره مخامخ سي ځکه د ډاک للارې د لیجلسو ورایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي للارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 1530 رایو څخه 220 ټاکنیزې یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر 3 نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ویشل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بل خوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 30 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر دوه کاله وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سینټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سینیټران پر یو موضوع باندې 50-50 رائے وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي، نو بیا د امریکا مرستیال لسمشر هم واک لري چې خپل رائے وکاروي. د امریکا د اساس جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابيږي.
مشال لډوته غوګستي تاسو دغه راپور واورید چې د امریکا د ولسمشری کاندیدانو په غګونو پیل شو. دغه راپور تاسو ته مشه اعظمي وړاندې کړ. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشری د انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشری د انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماند دی. بلخوا امریکایي ولسمشر د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم وټونه واچول. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شنون کې جنگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل ول.
یو خدا اوشول چې یو داسې دور کې اوشول چې کلا امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې به لدی ځکه چې هغه هم دې سره تړلی، نو دا خو یو دا. او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. که یو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلاره لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحالۍ د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې او هغه مطابق خلکو خپله رایه چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، خو ته اوس چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رائے ورکولا هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی 100 میلیون نه زیات ووټونه د ووټ اچولو یعنی د الیکشن ورځې نه اول راغلي. او بیا ورسره دا چې کومه ګرمجوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
مننه خټک صاحب، دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپلې رایه وکاروي او د خپلې خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج و، ځکه چې کرونا د وجه نه چکلا ریاستونو مختلف ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه. او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی و، هغوی ته دا چوئس و چې هغوی خپله په ذاتي شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او که ډاک د لاره. نو یو خو دا و چې دې د وجې نه هم ډېر زیات دروند ووټ راغللو. او بیا ورسره دا چې لکه ما تاسو ته وایي چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرمجوشي ولیدل شوله دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ټرمپ خبره وکړو او که جو بایدن خبره وکړو، دواړو طرفه په دې کې ډېر زیات محنت هم شوې ده. ما پر هغه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړی چې ځان ورسوي او ووټران دې ته قانع کړي چې هغه د ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دا ده چې صدر ټرمپ ته څلور کاله نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړی دا بالکل ټیک درست سمت دی او دا صحیح لاره ده او په دې باندې زمونږ چې کم تون دی خوشدوګا باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کرونا د وجه نه چې کم پیدا شوی دي امید توګه باندې نو هغه مخنیوي وشي او بیا بل چې کم طبقه دا هغه د چې چاره دا د چې هغه سره ترامپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کې دي او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار دا هغه سره مرګري دي نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب. ورستی پښتنه مې دا د کچم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي. خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه مرده استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د غوی د پاره هم خلک خپل رائے کاروي. د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منزور کړي. نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دا چې دا انتہائی مهم دی. هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده او زه لکه دې بالکل تاسو ته خبرې باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده چې کوم پکار ده دینه پکار چې دینه هم زیاته وي ولې چې صدر ټرمپ اوګټي او جو بایډن اوګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخې ته نشي وړلی. نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول دا هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراټک پارټي په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واړي چې هغه نتایج کم طرف ته دي ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګي چې څوک دا سنټ کنټرول حاصلوي او چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز دا امریکای مستقبل کا پالیسی کاغا دا کورونا پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی. لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنې ډیر زیات مهمه ټاکنې.
مشال ډیټو وګستی دا په نیویارک کې شنن کې جانگیر خټک چې زبګ همکار احمد شاه زمیور سره په امریکای انتخاباتو خبرې کولې. همدغه موضوع کې پاتې کیږي د نومبر په درېمه امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایدن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایدن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډونلډ ټرمپ دویم وار یا جو بایدن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي د پاکستان افغانستان هندوستان او چین پړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي هم پر دې موضوع مو پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور مو برابر کړی.
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو پوه امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوي نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایدن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سه‌شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
که بایدن یې ګټي او که ټرمپ خو ښکاري نه چې دلته به حالات بدل شي ځکه چې د چین په ضد کې امریکا هند ته ډېره نږدې شوې ده. امریکا به غواړي چې د تجارت نوې ټکنالوژۍ او کاپی رائټس پر سر پر چین خپل موجوده فشار ته دوام ورکړي بلکې د چین خلاف په د بایدن حکومت نور هم سخت پوزیشن خپلوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
پاکستان کے ساتھ میرے خیال نے
د پاکستان په حواله سره باز دا وایم چې د دې سیمه پاړه د جو بایدن په هاوی ډیر خده او هغه په افغان سوله کې د پاکستان لارزخته خبر دی لدی وجہ هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمی هیواد دی او بلدا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې خې دي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون ناراضي ځکه چې د ترامپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی
چونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے
خو پس شمبال مشال اسرا پر خبروں کے دا کراچی پونتون دا جرنلزم چانگی استاد توصیف احمد بیاویل که جو بایدن د امریکا ولس مشر شو نو کې دې شي چې پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسی ټولنو او خبریالانو لګیدلې بندیزونه کم شي
واضح دا پښتو نه وتا دونو پارٹیوں کی صدارتی
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیر وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي
کوئی اچھا محسوس نہیں ہوگا عمران خان کی حکومت کو
یا دی پاکستان وائی په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سیشنبه له مشال دوسر په خبرو کې ویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي
د دې قائلیم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي نور امریکې خپل یو سیټ پالیسی ده هغه باندې چې هر پارټۍ سره راشي په هغه به کار کوي مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلنټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي هیڅ بدل نه شول مګر انکه 19-20 فرق پالیسی چلے دا
یا د څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو نو که د دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې خې شي یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي
مشال ډیو ته وګستئ تاسې د پوهانو نظر واورید چې هغوی څه وایي چې د امریکا د انتخاباتو به پر دغه سیمه څه اثرات وي ممکنه
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیش
بشار لډیو ته غوږستی د خبر پښتونخوا حکومت ویلی په قبایلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانۍ جوړولو لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوي او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. بلخوا ځای ولسوایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو باید چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په تیزۍ سره وچلول شي. د 2013 کال کې د 15 آئینی بدلون لاندې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګډولو وروسته یادو سیمو ته عدالتي نظام وغځول شو. نور تفصیل له سیمې د مشاهیر خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په وو نو قبایلي ضلعو کې په هر ضلع کې ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس او 15 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 1.5 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه تند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي خو د غیسرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدلا تیزی سره نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولګای خو وسرا وسرا دا پکور دي چې پیسالم تیز روانه شي ځکه چې کچارو مثال نشیل کا وس کچاری دی بس ورسا او تاریخ پکېږي نو دا خو ډیر به انتهایی سہولت به شي ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګیږي غو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مسله کور په کور باندې کور کې به شي وتا نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي دا ډیره د خوشحالي خبره او په اړه په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګیږي او دغه خلکو لبه سہولت شي خو سہولت به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روان شي نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشولم یو او په خوشاله کوم او عوام لپاره ډیر زیات سہولت ملوويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدآباد فسیون کې دی هغه د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي نورې ډیرې مسلې دي دوسره د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع له ځي نو هغو ته ډیر زیات مشکلات وي او ډیرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ سی تاسو زموږ خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 6.21 کیلو هرتز او لنډو څپو 2110 15118 15580 او 1380 کیلو هرتز اوریدل شي. دغه راز تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د مشال ریډیو په پاڼه کې زمونږ د لومبي ورځې نواله تر اوسه پورې چې څومره هم خبرونه دي هغه پرتی دي تاسو اوریدل شي. تاسو لپاره پکې خوندوري ویډیوګانې هم لرو راپورونه هم تاسو په هغه کې اوریدل شي او زمونږ اونیزي خبرونه هم تاسو په هغه کې اوریدل شي. اوس وخت شوه 3:30 بجې او ملي امزاده هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې. نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایۍ دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو شمیر روان دی. په پنسلوینیا، وسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې یې را روانې دي. دا وخت انتخاباتو نتیجې په مهمو ریاستونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او وسکانسن شامل دي. ولسمشر ټرمپ چې تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بېله شواهده داسې اشاره ورکړي چې د ډاک په ذریعه د ووټونو په زیاتېدو سره ممکن ده په دوکا یا فراډ کې زیاتوالی راشي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې بریا دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. نوموړي د خپلې دعوې په دفاع کې د شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې دا د امریکایي ولس سره دوکه ده. جو بایدن په ټویټر لیکلي چې دا زما یا د ډونالډ ټرمپ اختیار نه دی چې د دغو انتخاباتو د کامیابۍ اعلان وکړو. امریکایي ولس د نومبر په درېمه نه یوازې د دې هېواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه وکارولې، بلکې د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. نن سهار په سینټ کې دواړو ګوندونو له یو بل نه هغه چوکۍ په خپل نوم کړې چې مخکې د دوی په لاس کې وي. په دې سره د ډیموکراټانو هغه هیلې کمې شوې چې په سینټ کې به ریپبلیکن ګوند اکثریت واخلي. د نومبر په څلورمه یعنی نن سهار مهال امریکایي رسنو په لسو سیټونو د ډیموکراټانو په شپاړسو هغو د ریپبلیکن ګوند د کامیابۍ وړاندوینه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا صنعتونه بندولی شي او نه هېواد دویم لاکډاون زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې کې ویل چې حکومت یې فیصله کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو منځنۍ درجې صنعتونو لخوا د معمول نه زیاتې بېلې په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي. او د اروپایي هېواد آسټریا چارواکي وایي د هغه برید په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سیباستین کورز یو تېری کوونکي ترهګریز برید بللی.
دا و ملیح امیزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم واوري چې په سوات کې یو ساينسي نندارتون تابع شوی و. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د دویمې څپې تر راتګ وروسته یو شمیر هیوادونو ټولبند اعلان کړی. ولسونو ته یې پر احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولبند اعلان شوی. بلخو د امریکا په یو شمیر ریاستونو کې د کورونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې چې د نومبر پر درېمه په امریکا کې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای واچول شي. پاره نور معلومات فرخنده صدره کوي.
برتانیا چې په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري په روانه میاشت کې نوې بندیزونه اعلان کړې دي. په برتانیا کې به د نومبر له 15 نیټې نه په ټول هیواد کې ټولبند عملي کیږي. د دغه نوي ټولبند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورته له کورونا د بهر نه وتلو هدایت شوی دي او د نومبر له 15 نیټې څخه بهر رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلي وي خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برتانیا کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې 10,00,000 سوار لزر کسان ناروغه شوی دي او د مړو شمیره د شپږ سلويخت زرو نه وړېدلې ده. په جرمني کې هم د نومبر له 2 منیټې نه د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټولبند اعلان شوی دی. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دی. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت تي د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر اعلان کړي. بلخوا یونان پر خپلو شمالي سیمو کې تر دوه اونیو پورې ټولبند اعلان کړي او ټول پروازونه هم ځنډولي دي. د اټلي چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټولبند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کورونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمیره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د یوې 18 کلنې جنۍ د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمېر خلکو د کورونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کورونا وایرس تیر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی و او له دغې وروسته ټولی نړۍ ته خور شوی دی. په آسټرالیا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس یوه پیښه ثبت شوی. دا په تیرو 2 اونیو کې لومړی د کورونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلینډ صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دغه ټول له بهر هیوادونو راستانه شوي وو چې دا مهال په کرنتین مرکزونو کې دي. بلخوا په آسټریلیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې دغه وایرس له وجې 2,00,000 باندې 1,50,000 کسان مړه شوي دي او د ناروغانو شمیره 2,90,000 باندې 2,90,000 ته رسېدلې ده. د نومبر تر درېمې په ټوله نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره څه باندې 4,09,000 ته رسېدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 4,50,000 کسان رغېدلي دي.
دا فرخنداسه چې تاسو ته په نړۍ کې د کورونا وبا په اړه معلومات درکول.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو را وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورادو په اسلام آباد کې د تعلیم لوی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره په غونډه کې د هیواد په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګا تعلیمي نصاب معرفي کولو خبره کړي. عمران خان ویلي له دې ګام سره به ټولو پاکستاني ماشومانو ته د زده کړې او پرمختګ یو شان موقع په لاس ورشي. خو د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیه وایي حکومت باید لومړی په سیمه کې سکولونه جوړ او استادان پکې برتي کړي. د تعلیمي چارو یو پو بیا د یو رنګا تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دی، وایي چې حکومت جذباتي پریکړه کوي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل ورځې په غونډه کې ویلي چې حکومت یې د هیواد د ماشومانو لپاره که هغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دي یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړې په نوي تعلیمي نصاب کې به ماشومانو ته د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او اعمالو په اړه معلومات ورکول کیږي چې هغوی ښه او باکردار مسلمانان جوړ شي. د وزیر اعظم او د تعلیم د وفاقي او صوبایي وزیرانو په غونډه کې د نوي او یو رنګ تعلیمي نصاب په سمه توګه عملي کولو لپاره د استادانو د روزنې پر خبره ټینګار شوی دی. خو په خیبر پختونخوا د ورګډو قبایلي ضلعو د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند د نومبر پر درېمه مشال رډیو ته وویل حکومت باید تر هر څه مخکې د دوی په سیمه کې وران شوي سکولونه بیرته جوړ او نوي استادان برتي کړي.
پسونو سکولونه داسې دي چې هلته یو ټیچر دی. زمونږ سره میډل داسې سکولونه شته چې به تازه ډېر اوخیم هغه کې دوه ټیچران. یو ټیچر به څنګه یو ښه ایجوکیشن ورکړی شي په زرګاو ټیچران چې په مرج ډسټرکټ کې برتی شوي نه وي که نه نو ډېر زیات کمی دی. هلته اوبه نشته، هلته د ماشوم په خاورو کې لوغړېږي، د هغه ټاټ نشته، د هغه چاټ نشته، هغه ته بورډ نشته. زمونږ چې د هغه نورو خلکو ته په سب کې
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو او تنظیمونو هم د مرکزي حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره مخالفت ښوولی دی. د صوبې د آل پرایویټ سکول اسوسیشن مشر احمد علي د نومبر پر درېمه مشال لړۍ ته وویل دوی به حکومت پرې نږدي چې د بهرنیو مرستندویو ادارو خوښه پر دوی ومني.
د حکومت چونکې د انجیوګانو په سپورټ باندې چلیږي نو دا به د هغې نه مجبوري بیا به مونږ ته داسې نصاب را کوي چې هغه به زما د ملک، زما د قوم، زما د معاشي، زما د کلچر سره به هغه مناسب نه وي. زمونږ څومره چې اسوسیشن دي مونږ له روزي اول نه د حکومت د دې اقدام ته مونږ په شک په نظر سره ګورو. مونږ 2006 کریکولم مطابق خپل بچو ته تعلیم ورکوو، کتابونه تیار شوي دي، حکومت یې پروټ کړي دي. لہذا حکومت ته مونږ په دې سره نور مزید اجازت نه ورکوو چې هغه مونږ دا بونډ کې چې
د یو رنګ تعلیمي نصاب په اړه په اسلام آباد کې د ګل د ورځې غونډې ته د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د دوی هدف ماشومان تنقیدي او تحلیلي سوچ ته اړ کول دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پخوانی نیمه قبایلي سیمې له 115 حلقې څخه د جمعیت علما اسلام فی یو منتخب غړی محمد شعیب وایي دوی د خپلو زرګونه مدرسو لکونه زده کوونکو ته انګریزي او ساينس ښوولو ته تیار دي خو حکومت په خپله خبره کې سنجیده نه دی.
چې سړی حفظ کوي دوه کاله کې نو علم دریاب ځان سره په زړه کې او په مغزو کې محفوظ کېږي دي نو کاغلی مونږ یو د انګلیش په شکل باندې ایجوکیشن ورکړو نو زه دا یم چې هغه سره به ډېر غټ مواد پروت وي هغه نه په پاکستان کې بلکې انټرنیشنل دنیا کې د هغه یو ښه اثر به پرې وځي. ټول پاکستان 12,000 دي که 13,000 مدرسې چلیږي دي تقریبا 27,00,000 هغه دي شاګردان دي ماشاءالله قیدی خبرو کې څه جن ون وي او د مو مدرسو له څه فائدہ رسېدی شي د مو طالبان له څه فائدہ رسېدی شي ولې مو تیار مو غیر چا سره خبر له تیار نه ستو خو اوس پورې حکومت پدې کې سنجیده نه ده.
موږ هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب پر پروګرام د خیبر پختونخوا د تعلیم د وزیر شهرام خان ترکی او یا هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تعلیم د کمیټې د مشر پختونیار خان نظر وپوښتو خو د بیا بیا ټلیفونونو باوجود له هغوی سره په خبرو و نه توانیدو. د تعلیمی چارو پوه او د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دی. دیوائی د عمران خان په مشرۍ مرکزی حکومت جذباتی او نه عملی کیدونکې پریکړې کوي.
حساب شو، فزیکس شو، کیمستری شو، یو طرف ته پتا باندې داروین ارتقائی د ایولوشنری تیری په پتا باندې وای خو به یې کې کنټرډکشن دا هم راځي چې نن مذهب د سره ایګری کوي نه نصاب د مدرسو هم دی د سرکاري سکولونو هم دی د پرایویټ سکولونو بچې اندې زما سکول کې یو بنشتا زموږ سکول کې ټوایلیټ نشتا زموږ باتروم نشتا زموږ ونه لاندې ماشومان سبق وایي خبره مونږ یې چې څنګه جذباتي رویه دي کله مونږه متاثر شو ترکی نه کله مونږه متاثر شو مدینه نه چین ته چې لاړ شو بیا چین نه متاثر شو لارا دا ټاکل دا یو اجتماعي سوچ غواړي ذهني ازادي به مانوي سوال اجازت نشته دی او دې به وجود به هم زه دا خبره کوم چې یو کریکلم یو کام دا تاسې د ټوکو کار نه دی.
رپورټونه د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزیر په حواله وایي حکومت په پام کې لري چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل میاشتې په ټولو پرایمري سکولونو او همداراز مدرسو کې یو رنګ تعلیمي نصاب عملي کړي. د په خبره د نوي نصاب کتابونه وار لمخه چاپ شوي دي. نوموړي البته زیاته کړې چې د نوي تعلیمي نصاب خولو لپاره ضروری ده چې هر یو صوبه په دغه لړ کې قانون سازي وکړي.
تاسو د هارون بچا راپور واورید او په راپور کې تاسو وویل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو د غراز دوی پلان لري. تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د تیرې څو مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلی وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخو د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وايي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده چول لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو څه نتیجې به رامنځته شي؟ په دې اړه زموږ همکار نیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالانو په غږ پیلېږي.
قبول نہیں ہے
سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفا دو گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې له تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پیښور کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډیر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمہواری پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ صلح کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی. منس کې ډوڅوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کوم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دی هغه حکومت او د هغې ملګري هغوی دغه رنګي حالات دې وخت کې زما په خیال جوړ شوي دي د هغې د رویې نه چې اپوزیشن هغوی ځان ډېر لرې بوتلو. د دې نه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغې به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه حده پورې ځان سره بوتلې، خو دوی ورته صرف غله وي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې. د دوی عمره ووټونه اخیستي یا د دې نه لږ غوندې کم ووټونه اخیستي دي. نو دې د وجې دې وخت کې په منځ کې اړڅوک پاتې نه دي چې د دوی په منځ کې چېرته خبره وکړي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوري تحریک د اکتوبر له شپاړسمې راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي. دوی خپله لومړنۍ جلسه په ګوجرانوالا کې کړې. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلی او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریځ کې بدلون نه راولي.
زمونږ د مجبوره کولو هڅې وشوې چې د درغلیو په بنیاد راغلی حکومت تسلیم کړو، خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړ یو چې دا ګوډاګي حکومت نه منو.
په کوټه کې د ډان روسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي، ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو له بچي حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللی شي.
تیر وختو کې که موږ وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلېدلی دی، نو د هغه سره د یوې خوا یا له بلې خوا د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ ورسره وي. لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراتیک موومنت چې دی، نو دا چې زه ورته ګورم اول ور داسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ بغیر دا وخت دا موومنت روان دی. په کار خدا دی چې ډایلاګ وسی. ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانس دي یا سیاستدانان دي، هغه داسې یو تجویز ورکوي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي، نو دا به د دې حکومت د پاره او د اپوزیشن د پاره په کار دي د ټول د پاره قابل قبول وي. یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو څخه بعد به بیا دا لانګ مارچ ته ځي، بیا به درنې ته ځي. نو اوس اسلام آباد رنګ ښار کې څلور پنځه لکه کسان چې جمع سي، نو زما په فکر سره دا به ډېر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره، زموږ د ادارو لپاره.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی، د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې له پامه غورځولې دي. دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو، خو اوس یې حکومت په خپله درغلي کوي. په پیښور کې خبر یال جاوید عزیز پیاوای باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي.
تیر یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چي دا یو ډیر غلط کلچر په سیاست کې ډیولپ شوی دی. یو خو ډیسکرج کول پکار دي، بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چې را کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخا بي عزت کېږي. اسپیشلی چې کوم د حکومت پارټي دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی. او بل کتا سو غره دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې هغه تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمالوي، د یو بل ریسپیکټ کوي، نو هغه لا را مخې کېدل پکار دي. هغه له دا دواړه ګروپس کې کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي.
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلی وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي، خو دی بداکار کله هم ونه کړی.
یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کرے اور میں ان کو NRO دے دوں یا ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا.
دا پاکستان اپوزیشن گندن اتحاد لو وزیر اعظم عمران خان نہ دا استعفا غختنه کوي، خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندنه د ولس لپاره نه بلکې د خپل درغلیو پټولو لپاره راوتی دي.
دا ونی سازمان چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې اپوزیشن په حکومت او حکومت بیا په اپوزیشن څخه تورونه لګوي او د پی ډی ایم د جلسو په اړه هم تاسو ته معلومات درکول. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم په پېښور کې د نومبر په 2مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی. خو دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په اسلام آباد کې د یوې غونډې رابللو اعلان کړی. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو په هیواد کې بیا د سره د نوې انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان بیا په اپوزیشن تورونه لګوي او وایي چې د خپل غلاو د پټولو لپاره یې دغه تحریک پیل کړی دی. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال غلام غوسه کوي.
په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللې ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم د لویو جلسو وروسته د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورزنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتی خطرونو په اړه د غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش کی جی اپوزیشن اور ادارے چکی قانون سے خپل مرض کے ٹکراؤ پیدا شی اداری حکومت لگا دی تخپل متنازع کی دے وقت اس پتی حالات کی حکومت رویہ سے کمر آگا دے رہا نام مناسب دادا اور اتم تاریخ میں بالکل زمین سربراہ اجلاس تھے اور منگا جب موجودہ
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي ګوندونو ځینی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه غونډه کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډه ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لاري په روسي صورتحال خبري اتري هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یوولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکه کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
مشال لډیو ته وګستې غلام غوستاستا د پی ډی ایم د جلسو په اړه معلومات درکول. لمشال لډیو سره اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اوزن کو دا نومبر پا دریا منیٹا پا جلال آباد کی پا سلگونو ٹولنیز فالان شیرزی لوبغالی تا ورطول شوی و او پا کابل پونتون دا وسلوال برید پر غندل و سر بیره یه پا افغان دولت غگ وکر چه دا پیخی تر شا امیلین ونی سی او پا وسلوال و طالبانو یه اهم غگ وکر چه افغان وجنه بند کری و وربند تا غاڑا کی دی. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د نومبر په 2 منیټه په کابل پونتون وسلوال برید وشو چې 28 پکې ووژل شول. طالب استازو په دې برید کې لاس لرل رد کړل او اسلامي دولت یا داعش ذمہواری په غاړه واخیسته، خو افغان دولت یې د وسلوالو طالبانو کار بولی. د نومبر په 3 منیټه په لزګونو ټولنیز پالن په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی ته ورټول شوی ول. په کابل پوهنتون برید وغاند او په کې د وژل شو روح ته د قران مجید ختم ادا کړ. دغه پالانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان وژنه بند کړي او وربند د غاړي کېږدي. ټولنیز پال تمیم اساقزی مشال راډیو سره په خبرو کې په کابل پوهنتون برید غیر انساني عمل وګاڼه.
دا غیر انساني او غیر اسلامي او وحشتناک عمل و. دا مونږ په کلکو ټکو غندو. هر څوک چې دا عمل کړی مونږ په خپل نظام او په خپل حکومت غږ کوو چې عاملین دې گرفتار او په اشد مجازات ورسي. او هر څوک چې د دغه برید په مخنیوي کې غفلت کړي هغه ته باید اشد مجازات ورکړ شي.
سره لدې چې د برید ذمہواری اسلامي دولت یا داعش منلی، خو ټولنیز پال عبداللطیف واحدی مشال راډیو ته وویل تر هغه چې طالب استازي افغان دولت سره اوربند ونه کړي د ولس پر وړاندې په افغانستان کې د هرې پیښې ذمہوار وسلوال طالبان بلل کیږي.
زما هیله غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې که چېرته تاسو د ولس په وړاندې ملامت ونه اوسئ نو دغه کومه بین الافغاني ناسته چې زمینه مساید شوې په دوحه کې او واقعا دغه څه پیښو کې تاسو لاس نه لري نو تاسو باید اوربان اعلان کړئ تر څو دغه نور استخباراتي ډلې چې په افغانستان کې نیابتي جګړې په لاره اچولې د دې منبع ښکاره شي تر څو موږ پوه شو چې واقعا طالبان په دې کې لاس نه لري. که چېرته اوربان ونیشي نو ټول ملامتیا په طالبانو باندې راځي.
ټولنیز پال شریف الله نصیری بیا له حکومت غوښتنه کوله چې په کابل پوهنتون د برید وضاحت ولس ته ورکړي.
د وخت حکومت د خپل مسؤلیت احساس کړي، یوازې فیسبوک یوازې د سیاسي حاکمیت تعریف اداري او د کابینې مجلسونه نه دي. تر هر څه وړاندې د اتباع او خوندي ساتنه د حکومت په قانون کې لومړی مکلفیت ده. موږ تشدد ته لمنه نه وهو، خو د کابل د پوهنتون د برید وضاحت باید وکړل سي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د کابل په دشتي برچی پولي خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم ښوونیز مرکز ځانمرګې برید شوی و چې له امله یې 23 وژل شوي ول چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی و، خو افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کار بللی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
ودونکو تاسو زمبګ خبرونه په منځني صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز او لنډو څخه په 2015 کیلو هرتز هم اوریدل شي. اوس راځو دیتا چې په سوات منګور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې سوات پبلک سکول تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په وسیله د ساينسي ماډلونو جوړولو نندارتون تابعه شو چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته، چې پکې جینکو زده کوونکو هم په خپل لاس جوړ کړي ساينسي ماډلونه نندارتون ته ایښودي وو. نور تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې چې کومه یوز کړی دی هغه لکه ټول لکه ہدایت هر څه ول ورکړی دي، نو هغه بیا د نور له انسټرکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم شو لکه فور ایگزامپل چې موږ ته اوبه ورکړه کنه ګټوله بری کې موږ بری له ماډیول یوز کړی دي. یو ریلی ماډیول ته لایټ سره کنیکټیډ دی، بل دلته له موټر سره کنیکټ دی. تاسو ته پته چې موټر اوبه لکه برکه راخی جاي کنه، نو دلته هغه اوبه بر راخی جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پیپ چې تللی کنه بری کې موږ یو وخت کې سوري کړی دي کنه، نو دینه یو یو ډراپ اوبه زی ریلا سه واټر هم
نندارتون کې یو شمیر هلکان اوس د کونکو هم برخه اغسته، خو پکې د دیرشو نه زیاتو جینکو جوړ کړی شوی ماډلې په دغه توګه خوښ کړی شوی چې دوی په خپل لاس جوړې کړې وي. د کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی آدم پر راتلو رڼا لګي او چې څوک نه وي نو بند شي، دا وایي
کولاو شو سر سر دا چې دی یو خدای وړو سیفټی لپاره دی، هوم سکیورټی لپاره دی، ایو دا غلا نه هو بچ کولې شي سر څنګه موږ تاسو ای سر دا موږ چې په بانکونو کې لګولې بانک چې موشن ډیټیکټر دې لګېدلې دا یو کنا نو سر چې هغه لکه فور ایگزامپل ال تا غلا بانک هغه څنګه موومنت پو کی لایټ په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کی ډیټیکټ وای کی ابزر بسټ
دې د کوونکو استاد او نندارتون تابع کوونکو ټولګي غړي زینب بهادر وای چې دوی هڅه کړي چې د کوونکو ته په کتابونو کې خوده لشه علم عملی کړي.
په دې ته موږ ټول د دې لرننګ چې دی دا موږ اکټیویټي بیسډ وو، هر کار موږ په دې باندې کوو او بیا هغه دې چې دی د دې لرننګ کیږي نو هغه د دې ډیر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو. دا عمدہ ماشومان چې دی به زموږ د فیوچر سوسایټي بدی جوړي او که داسې موږ دا جنې کې په کور کې کینو نو داسې نه کیږي. تاسو بدل ته ګوره او چې دا نور ماشومان کمه راغلي دي مخکې داسې نه وي، خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بعد تاسو د دې د پروجیکټس کتی شي چې کم حد پورې دې خپل کریټیویټي چې دا داړو.
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تاریخي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل یې په خپله ولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندي هلي
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیله چې پکې پښتنې د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندې هیله.